السلام علیکم ستړي مشه د امریکا غاک آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغ لاست وایم وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې نن چهارشنبه ده د 1990 کال د قوس لیندې میاشتې شلمه د 2019 کال د دسمبر 11مه تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي د افغانستان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له ملاتړه لاس واخلي دغه ډله به په څو ورځو کې ختمه شي. دوی داسې وخت دا خبره کړې چې د امریکا د متحده ایالتونو یو سناتور لینسی ګراهم ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنه کړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. دا مو د سر موضوع ده. په بهرنیو مسلو کې هم اوري چې د امریکا د کانګرس په استازیو جرګه کې ډیموکرات استازیو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزا لپاره دوه تورونه اعلان کړي. دا چې څه له موږ سره پاتې شي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونو سره ټکی د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې وشي. د جوزجان د والي مرستیال وایي د هغو کسانو له ډلې چې وسلوالو طالبانو تښتولي وو څلور یې خوشي شوي دي. او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې د ایران د پارلمان یو 13 وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. پوره خبرونه د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرسته کیږي. د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې له خپلو 15 افغان همکارانو سره د وسلوالو په ډزو وژل شو. تر دې مخکې د دغو وژل شویو افغانانو خپلوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې چا یې لاسنیوی نه دی کړی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي
د ډاکټر ناکامورا د وژل شوو افغان همکارانو سره مرستې پیل شوې دي. په ننګرهار کې چې دوی درې کورنۍ وي د هغوی سره هم د نغدي مرسته وشوه. د حکومت له لورې یو شمېر وړاندیزونه هم مرکز ته شوي دي. که چیرې منظور شي نو د ولسمشر له لورې به په پراخ کچه دوی سره مرسته وشي.
د والي د ویان په خبره هغه دوی کورنۍ چې په نورو ولایتونو کې میشتې دي له هغوی سره هم د ورته مرستې پلان شته. پر ډاکټر تیتسو ناکامورا او د هغه پر همکارانو د هغې مسؤلیت د حملې مسؤلیت چا تروسه نه دی منلی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې حملې په تړاو یې دوه کسان نیولي چې ورڅخه پوښتنې روانې دي. د جوزجان د والي مرستیال وایي د هغو وو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لار تښتول شوي وو څلور یې خوشي شوي. عبدالقادر مالیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د دریو نورو کسانو د خوشي کېدو لپاره هم د مخورو هڅې روانې دي. وو کسان په جنازه کې د ګډون لپاره شبرغان ته روان وو. طالبانو د لارې په اوږدو کې له موټره ښکته کړله. وو واړه کسان یې له ځانه سره بیول. سپینګیرو ورسره خبرې وکړې. څلور کسان خوشي شوي او درې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د جوزجان د والي مرستیال هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې د تښتول شویو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي. طالبانو تر اوسه د دغې قضیې په اړه څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت د خواجه عمری ولسوال وایي په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو د دوو لویو پوځي اډو ته اړتیا لیدل کیږي. احمد ضیا یعقوبی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که دغه دوی پوځي اډې جوړ شي خواجه عمری به بیا د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ونه لویږي.
برای تامین امنیت دو بیسک
همینجا مستقیم د امن تامین لپاره که دو بیسونه په اساس پوځي ساو قلور او د دولت کلیو کې ځای پر ځای شي. مقصد اردو باید زموږ تر څنګ وي ځکه د دوی امکانات ډیر ښه دي. نو په ډاډه زړه تاسو ته ډاډ درکوم چې هیڅکله به بیا خواجه عمری ولسوالۍ سقوط ونه کړي. ولسوال وایي د خواجه عمری د امنیه قمندانۍ د ودانۍ د رغولو تر اوسه پورې نه ده رغول شوی. ښاغلی یعقوبی وایي ولسوالۍ ته د میدان وردک له جغتو ولسوالۍ څخه ځینې امنیتي تهدیدات شته. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونه ته د ایران د پارلمان یو 13 وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. تیره میاشت دغه اعتراضونه د ایران سلو خارونو تخبار شوی و په ایران که دغه اعتراضونه ورسته له هغه پیل شول چې حکومت د تیلو بیل لوړې کړي. وکیلانو دغه غوښتنه ولسمشر حسن روحانی ته په یو پرانیست لیک کړي. دغه لیک د اپوزیسیون په ویب سایټ کلمه کې تیره دوشنبه خپور شوی. په لیک کې ویل شوی د اعتراض کوونکو زپون کې دی له دندو لیرې او مجازات شي. ایرانی چارواکو تر اوسه د اعتراضونو پر مهال د وژل شویو رسمي ارقام نه دي خپاره کړي، خو په لندن کې ډیره د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي په ایران کې د هغه څه له کبله چې دغه سازمان د انسان ژوند ته شرمونکي بې اعتنایي بللي لږ تر لږه 208 کسان وژل شوي، خو د امریکا متحده ایالتونه بیا شمیر ان زر کسان بولي. دا خبره د امریکا د ایران په چارو کې د امریکا خاص استازي براین هوک کړي. د هغه ویلي زر کسان د رژیم لخوا د مظاهرو پر مهال وژل شوي، زرګونه نور ټپیان دي او تر 2000 پورې نیول شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د چچنیا پر یو چارواکي، یو پاکستانی پولیس او اتلس نورو کسانو بندیزونه لګیدلی. دغه کسان په دې تورن دي چې له بشري حقونو په ښکاره سرغړونو کې ښکیل دي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون په یو اعلامیه کې وویل امریکا به د ملکیانو پر وړاندې شکنجه، اختطاف، جنسي تاوتریخوالی، وژنه یا هم ظلم ونه زغمي. د خزانه وزارت په پاکستان کې پر یو پولیس راوانور بندیز لګولې. پر د تور پوری شوی چې د راپورونو پر اساس داسې جعلي وسلوالو نښتو ډرامه جوړ کړي چې په نتیجه کې ګڼ کسان د پولیسو لخوا وژل شوی دي. اخوا د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا جمهوریت په پلازمینه ګروزنی کې د کورنۍ چارو وزارت یو رئیس اسلان ایراسخانوف او د کورنۍ غړي د امریکا خاورې ته لننوتلو منع شوی دي. اخوا اتلس نور کسان بیا په میانمار، لیبیا، سلواکیا، کانګو، جنوبی سودان او سعودي عربستان کې چارواکي هم سوداګر دي چې بندیزونه پرې لګیدلي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسي سیال ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د موسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. پومپیو پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته چې د هغه روسي سیال سرګی لاوروف هم پکې حاضر وویل
Trump administration will always work to protect the integrity.
د ترامپ اداره تل هڅه کوي چې زموږ د ټاکنو د جریان بشپړتیا خوندي وي. که روسیا یا بل بهرنی لوبغاړی زموږ د ډیموکراتیکو پروسو د کمزوري کولو اقدامات وکړي، موږ به ځوابي اقدام کوو. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ منتقدانو ویلي روسیه د امریکا د جمهوریت ریاست د 2014 کال په ټاکنو کې د ترامپ په پلوي مداخله کړې، خو روسیه دغه تورونه رد کړي دي. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو دغه راز پر نورو مسلو له دې جملې د واشنگتن او موسکو د اړیکو پر ښه کېدو هم بحث وکړ. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوري چې افغان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، دا ډله به په څو ورځو کې ختمه شي. د اجرایه ریاست ویاند امید میسم وایي
روس مختخاص گروه احراس افکن که در افغانستان جنگ میکنه قد شوه، طبیعی است که اینا بیش از چند روز نمیتونه که در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما به جنگش ادامه بده.
امریکا استازي جرګې ولسمشر ټرمپ تورن کړی چې له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې او د کانګرس د کارونو په وړاندې خنډ جوړوي. د قضایي کمیټې مشر جراد نادلر وویل
موږ ساده اقدام نه کوو، موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع به کوو. د ولسمشر ټرمپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی.
د پروګرام په پای شیبو کې به ژوند رنګونه هم درته خپور کړو.
یار یقین که چې هغه مشکلات زه اوس په دې ذهن کې راولم. دغه ژوند زندگی چې دا کوم خلک یې دا په بچایي کې لګیا دي، پوله پټی هم نه وي او پلارم سپینګیري او واته سره علم ور په غاړه وي، نو هغه به د کور پروګرام جوړ کړي که به بچه تعلیم جوړ کړي.
بیا مو هم سهار بخیر. رازول مړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، دغه ډله به په څو ورځو کې ختمه شي. سیاسي تحلیلګران هم وایي پاکستان له کلونو راهیسې هڅه کړې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره له طالبانو د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتونو یو سناتور ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ور نه کړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لینسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپله خاوره کې وسلولو طالبانو ته پټن ځایونه ور نه کړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه سي. د افغانستان اجرایه ریاست هم د ښاغلي ګراهام څرګندونې تاییدوي او وایي د سیمې ځینې هیوادونه له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. سناتور لینسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي، خو وایي که د سیمې ځینې هیوادونه د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، دغه ډله به په څو ورځو کې د جنګ ځواک وبایلي. له شک او تردید پرته هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي سیمه ییز ریښې لري. ځینې مشخص هیوادونه له تروریستي ډلو د خپل بهرني سیاست د ابزارو په توګه کار اخلي. دوی په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. که دغه د جنګ بستر راټول سي، په افغانستان کې له جنګېدونکو تروریستي ډلو د دوی ملاتړ ختم سي، طبیعي ده چې دغه ډلې څو ورځې هم نسي کولی د افغان دولت، خلکو او زموږ د نړیوالو همکارانو په وړاندې خپل جنګ ته دوام ورکړي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهام د دوشنبې په ورځ له فاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې غواړي د پاکستان په چلند کې بدلون وګوري. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم پاکستان د هغو افغان طالبانو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې د افغان او بهرني ځواکونو په وړاندې په حملو کې دخیل ګڼل سوي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. په کابل کې د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي عام باور دا دی چې پاکستان له کلونو د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره له طالبانو د وسیلې په ډول کار اخلي.
زما په نظر باندې د امریکا متحده ایالاتونو دغه سناتور ښاغلي ګراهام منطق او استدلال پر ځای باندې دی، ځکه چې د افغانستان خلکو کلونه وړاندې ورته نظر درلود او په وار وار سره دوی دا اعتراض کړی و چې طالبان نسي کولای چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان د ادارې له ملاتړ پرته جاري وساتي، او استدلال دا کېدی چې د طالبانو د سیاسي تصمیم نیونې او د طالبانو د نظامي روزنی مرکزونه په پاکستان کې دي نه په افغانستان کې. افغانستان خلک په دې باور دي چې پاکستان غواړي چې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره د طالبان څخه د یوې وسیلې په توګه باندې کار واخی.
په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو د موجودیت په اړه د امریکا یو سناتور لینسی ګراهام په داسې حال کې څرګندونې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات تیره شنبه په قطر کې له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیا پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې مذاکرې چې په نهو پړاوونو کې مخته تللې وي په کابل کې تر یوې حملې وروسته په تیره سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړي. په هغه حمله کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل سوي وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه کم دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویلي وو له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیرته پیل سوي او طالبان دا وار د اوربان غوښتنه لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شي په ازادي راډیو ډاٹ کام باندې زموږ د ویب پاڼې لاري د ازادي راډیو پروګرامونه د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لوی دوزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شي براورو.
د واشنگتن پوسټ او رسپانی تازه راپور چې په باندې دیش مخونو کې خپور شو د یو شمېر نړیوالو چاپی خبرونو توجه جلب کړی دی. ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان د جګړې حقایق پټ ساتل شوي دي. دا هغه مسله ده چې واشنگتن پوسټ تر دې مخکې په تفصیل څېړلې ده. هغه اسناد چې واشنگتن پوسټ ترلاسه کړي دي په هغو کې جګپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړې ده چې د افغانستان جګړه چې د ګټلو نه ده پټه کړي. بلې رسپانې وال سټریټ جورنال بیا تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو داسې اسناد خپره کړي دي چې په لوړه کچه د افغانستان د جګړې په اړه شکونه برسېره کوي. د رسپانې په باور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر راین کراکر ویلی دی چې امریکا هغه هیواد ته پلسکونو میلیونه ډالر استول چې اقتصادي فعالیتونه یې نه وو، د قانون حاکمیت پکې کمزوری و او هلته د پروژو سمه څارنه نه کېده. کراکر چې له 2011 تر 2012 کلونو پورې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر و دا خبر هم د ورسپانې په استناد کړې ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له دې خبرو بل ورسپانې نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو راهیسې له ادعا سره سم دا دروغ اسناد خپرول چې زموږ پوځیان په افغانستان کې بریالي دي. ورسپانې څرګندوي چې په تیرو کلونو کې پوځي او ملکي چارواکو رسنیو ته د افغانستان د جګړې په برخه کې له هیلو ډک پیغامونه ورکړي دي. ورسپانه وړاندې په دې برخه کې د واشنگتن پوسټ ورسپانې راپور ته اشاره کوي چې عنوان یې دی د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت. په دې راپور کې راغلي دي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په برخه کې واقعیت پټ کړی دی. نیویارک ټایمز د افغانستان جګړه د ویتنام له جګړې سره پرتله کړې ده او لیکي چې په شپېته میلسیزه کې هم د ویتنام د جګړې پر مهال حقیقت پټ ساتل شوی و چې له دې سره په متحد ایالتونو کې د خلکو اعتماد پر حکومت کمزوری شو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوباما د واکمنۍ له وخته ورو ورو د پوځیانو شمیر کم شوی دی چې ښایي له طالبانو سره د یوې موافقې له لارې یا حتی که موافقه هم ونه شي وروسته له شاوخوا شل کلونو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي او دا نه ختمیدونکې جګړه ختم شي. ورسپانه بیا د افغانستان جګړه په دوو برخو ویشي او لیکي د افغانستان د جګړې لومړي لس کاله د ملت جوړونې هڅې وي او دا کلونه په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ د ترویج کلونه وو خو په وروستیو لسو کلونو کې داسې ښکاري چې دا جګړه داسې جګړه ده چې انجام نه لري او اوس امریکایي پوځیان هلته یو ډول د پولیسو دنده مخته وړي چې تلفات یې کم دي او په دې ډول د اوباما د وخت او اوس د ټرمپ د وخت سترې ستراتیژۍ تعریفوي.
د افغانستان په اړه مو د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبار واورېدې. اوس هم راځو یو راپور ته. د واشنگتن پوسټ یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې حقایق چې له نږدې 1940 تر 1980 میلیارد ډالر پورې لګښت پرې راغلی له حکومت له خلکو پټ ساتل شوی. په دې راپور کې چې د نږدې 2000 پاڼو او هغو اسنادو له مخې جوړ شوی چې د امریکا له نظامي مسؤولانو او ډیپلوماتانو ترلاسه شوی راغلی، د امریکا نظامي مسؤولانو د افغانستان د جګړې په ناکامۍ او ترخوایې د بری په نه امکان ټینګار کړی، خو د امریکا د څو دورو ولسمشرانو دغه حقایق پټ ساتلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د دغه راپور موندنې ردوي. امید زهیر مال په دې اړه راپور جوړ کړی.
واشنگتن پوسټ او رسپانډي د امریکا حکومت هغه پټ اسناد موندلي چې خی د دې هیواد لوړ پوړو چارواکو په دروازو ادعا سره هڅه کړي څو هغه معلومات پټ وساتي کوم چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا برې ناشونې ښکاره کوي. د 2000 پانو جوړ د سندونه د هغه یادښتونو ټولګه ده چې د افغانستان په جګړه کې د خکیلو کسانو سره د خبرو لاري ترلاسه شوې دي. په دې کسانو کې امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان، خیریه مرستندوی او د افغانستان چارواکي شامل دي. هغه کسانو چې مرکې ورسره شوي په انتقادي نظر د افغانستان د خراب وضعیت د علتونو او په افغانستان کې د امریکا د غلطیو په اړه معلومات ورکړي. په دې خبرو کې د امریکا یو دریستوریز جنرال داګلاس لیوت ویلي دوی د افغانستان په اړه نه پوهېدل او په دې هم نه پوهېدل چې دلته څه کوي. د دې راپور پر بنسټ له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د هاو 515000 امریکایي عسکرو له ډلې چې د افغانستان د جګړې لپاره راستول شوی 2300 تنه وژل شوی او 40915 نور یې ټپیان دي. د واشنگتن پوسټ موندنې ښیي چې د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سربیره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یوسایډ لخوا د دې جګړې پر مهال له 940 تر 980 میلیارډ ډالر مصرف شوی دي. یو شمېر مرکه کوونکو ویلي د امریکا د حکومت خو په افغانستان کې د هدفمندو او تلپاتې هڅو خبره د خلکو د گمراه کولو لپاره مطرح شوې ده. د دوی په خبره د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریمن خودو لپاره په کابل او سپینه ماړی کې د ارقامو د خودو وړاندې لاسوهنه کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې سیګار رئیس جان سوبکو په دې مرکه کې ویلي د امریکا خلکو ته په دوامدار ډول درواغ ویل شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د جګړې حقایق په لومړیو کې امریکا ته روښانه او د ستونزې د پیچلتیا له کبله تر اوسه هم دا جګړه روانه ده. د ښاغلي برمک په خبره امریکا په یو داسې حال کې ده چې نشي کولای له جګړې خپلې پخې وباسي او نه هم کولای شي چې ووایي دا جګړه ناکامه وه.
موقعیت افغانستان
د وای د امریکا د ملي ګټو تعریف لمخي د افغانستان موقعیت په منځنۍ برخه کې ده چې نشي کولای خپلې پخې وباسي او نه هم کولای شي چې دا جګړه ناکامه اعلان کړي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا د واشنگتن پوسټ راپور ردوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویل امنیتی ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په بریمن ډول عمل کړی او همدا اوس د وسلوالو په بریدونو کې 500 سلنه کمواله راغلی. د دښمن په ټولو بریدونو کې یعنی په ترهګریزو حملو او ماینې خودونو کې 500 سلنه کمواله راغلی او د دې کمی علت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو له کبله دی. د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکی ویلي د تاریخ لمخې په افغانستان کې د یو مرکزی حکومت د نشټون لکبله خو د امریکا لخوا د داسې یو حکومت د جوړېدو ستراتیژي احمقانه عمل و. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر واشنگتن پوسټ ته ویلي په دې هیواد کې د دوی یو لویه پراختیایي پروژه د عمومي فساد د زیاتېدو سبب شوې.
تازه دقیق او بے طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ورزو کندهار ته هلته د چرګو د غوښو د تولید له پلوه چارواکي وایي چې دغه ولایت په ځان بسیا شوی. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې هره ورځ د چرګانو له فارمونو 1.5 ټنه د چرګ غوښه تولیدیږي چې دا د کندهار لپاره کفایت کوي. په عین حال کې کندهار کې د چرګانو د غوښو د تولید د مرکزونو مسؤلین وایي له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. صادق رښتینی په دې اړه له کندهاره دغه راپور لري.
په کندهار کې د چرګانو یوازنی حلال خونه د چرګانو دغه حلال خونې ته د فارمونو څخه راوړل شوي چرګان د عصري ماشینري او مسلکي کارګرو په مرسته پروسس کیږي او چمتو شوې غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د دغه کارځای مسؤل محمد سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې زرګونه ټنه د چرګ غوښه د اسلامي اصولو سره سمه پروسس کیږي. د وایي داسې امکانات هم چمتو کړي چې تر دوو کلونو پورې تولید شوې غوښه پکې ساتل کېدلی شي.
دغه فارمرام د پاره چې دغه سفمور دغه چرګ غوښه او دلته ورته لاله بیا یې پکو او دلې بازار ته راځي. د کندهار تر بازار تر څنګ موږ نور ولایتونو ته هم لیږو او چرګان چې دي د فارم خرازی دلته بیا تقریبا د پنځلو په شاوخوا کې خپل مسلکي کاریګر چې هغه کسبان دي دلې زموږ سره کار کوي هغه دغه چرګان دلې حلالي او هغه نور کوم کار چې دي هغه ټول دي دلته سره رسي. وروسته چې چرګ حلال شو پاک شو بیا موږ هغه بسته بندي کوو یا پې کوو او په شالو کې راسره ځو کولای شو چې تر دوه کاله پورې تر یو نیم کال پورې دغه چرګ موږ دلې سره سره ذخیره کړو.
دا مهال په کندهار کې یو له سوابیا د چرګانو لوی او کوچني فارمونه فعال دي چې د ورځې ورڅخه شاوخوا 10 ټنه غوښه ترلاسه کیږي. د کندهار د کرنې ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوري وایي په دې سره د کندهار د اوسیدونکو د چرګ غوښو اړتیا پوره شوې او اضافه غوښه ګاونډیو ولایتونو ته لیږل کیږي.
تر نوریدونکو هم دا شیبه تازه خبر را رسیدلی چې په بګرام هوایی اډې ته نږدې د بهرنیو ځواکونو یو موټریس کاروان له انتحاري حملې سره مخ شوی. البته په دغه موټریس کاروان باندې انتحاري حمله شوې ده. د جزئیاتو لپاره ورزو د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش هم دا شیبه د ټلیفون په کرښه دی. حنایش صاحب ستړي مشئ، دقیقا څه شوي دي؟ کوم ځای کې دغه پیښه شوې؟
کوم مسګل چې تاسو مخکې وایل څو شپه مخکې یو متربم انداري حمله شوې ده په یو کلی ده چې د بګرام د هوایي ډګر کې ډېره نږدې ده، هغه جان خلم نومېده نومېږي هغه کلی کې. هلته یو متربم انداري حملې ترسره شوې ده چې د امنیه قومندان د پروان امنیه قومندان دا سیپو ویل ده چې د بهرنیو ځواکونو چې ګزمې ده هلته وو هغه ته هدف نیولې ده دا حمله او تر اوسه په دې خاطر چې همدا اوس چې د حمله تلفات او شمیره د دقیق معلومات نه ده، خو معلومات ان شاء الله مونږ وزیر درکو هغه د کیده شریک او تاسو ته اوریدونکو سره.
مننه کوم احمد حنایش. حنایش صاحب فقط لاند کرته وی آی د حملې د وسات پاره څه ویل شوی حمله لوی او کڅنګ لاند؟
بالکل هغه کسان چې په کله کې هغه مونږ سره اړیکه نیمری دا مونږه هغه سره خبرې کړې ده. هغوی وایي چې دومره غټه عملی ده چې د هغوی شیشې ټولو د کلي هغه کورنۍ چې هغه د نګران دي هغوی وایي ډېره غټه د دې عمله په خاطر چې هغه تم زین زیانونه رسیدلې ده.
من نه کوم احمد حنای شو له پروان له موږ سره خبري کولې. هلته د بګرام هوی اډې ته نږدې د پروان د امنیتي چارواکو په خبره ده بهرنوی ژوکونو په موټر باندې موټر بم بریټ شوی ده او خلکو هم ویلي چې بریټ ډیر لوی او جزئیات به ورسته په نور پروګرامونو کې درته خبرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې ډیموکرات استازو د ولسمشر ډانلډ ترامپ د استیزال لپاره دوه تورونه اعلان کړي. دوی ترامپ له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده او د کانګرس د کړنو په وړاندې د خنډ جوړولو باندې تورن کړي. ترامپ په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو دغه اقدام یو داسې سبللی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په استازو جرګه کې د دوو کمیټو رئیسان استدلال کوي چې په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیضاح ته اړتیا لیدل کیږي. د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جیرالد نادلر پرون سیشن به وویل هیڅوک حتی ولسمشر هم تر قانون پورته نه دی. موږ ساده اقدام نه کوو، موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع وکړو. د ولسمشر ټرمپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی، ځکه نو نن باید د جدي اقدام وکړو. بلخوا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې رئیس ادم شیف هم پرون ویل چې په کار ده د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره انتظار پای ته ورسول سي او رای ورکړل سي. په استازو جرګه کې ډیموکرات استازي ادعا کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 جولای میاشت کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني مکالمه کې پر هغه فشار راوستل چې له امریکا د پوځي مرستې په بدل کې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه تحقیقات وکړي. دوی د اوکراین د انرژي په یو شرکت کې دخیل وو. جو بایدن د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ تل ویلي چې په دې مکالمه کې کومه غیر قانوني غوښتنه نه ده کړې او هغه د استیضاح لپاره پیل شوې هڅه یو دسیسه ګڼلې ده.
د مهمو خبرونو سره ټکی. د پروان امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې د بګرام هوایی اډې ته نږدې یو موټر بم بریټ شوی دی. دوی ویلي چې د بریټ هدف په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د